شپږ بجې شپې احمد شیبر هم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په نه وشت ولایتونو کې د درنې واورې باران او سیلابونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په نه وشت ولایتونو کې د درنې واورې تیز باران او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اطلاعیې له مخې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 500 ملي مترو او د واورې اندازه له 100 تر 300 سانتي مترو پورې وي. وړاندې په خبرونه کې د یو شمیر بې وسلو حال په یو راپور کې درکو. د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه، نن یولسمې بجې بیرته د وړو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په یوه اعلامیه کې لیکلي، هغو چټکو مسافر وړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوه. دغه لار تیره شپه د درنې واورې د لید ساحې د محدودیت او سخت طوفان له کبله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوې وه. په تهران کې نن د سترې محکمې دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضایه قوې ویب سایټ میزان نن په دې اړه راپور ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې حمله کوونکي له سترې محکمې بهر پر قاضیانو له ډزو وروسته ځان هم وژلی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه ویلي، په غزې ترانګه کې د اسرائیل په پوځي عملیاتو کې د وژل شویو کسانو شمیر 6499 او د ټپیانو 1315 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترورستي بنسټ ګڼي. د وزارت د اعلامیې له مخې په دغه شمیر کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال درویشت وژل شوي فلسطینیان هم شامل دي. په همدې حال کې ټاکل شوی د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د ټینګښت او د بندیانو د تبادلې موافقه سر له سبا عملي شي. د اوکراین د پلازمینې کیف د میټرو په دوه تمځي نن سهار بالستیک توغندی لګېدلی او لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکاچینکو دا خبره کړې ده. بلخوا د کیف شاروال ویتالی کلچکو په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف په یوه ناحیه کې یوې ودانۍ چې څوک پکې نه اوسېدل اور اخیستی. په زاپروژیا ښار کې هم پر یو بنسټ د روسیې لخوا د توپ ډزې شوي او لږ تر لږه 8 کسان یې ټپیان کړي دي. په پیښه کې دولتي ودانۍ او شخصي موټرونه زیانمن شوي دي. روسیې له کله چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، په سیستماتیک ډول د اوکراین ملکي او د انرژي تاسیسات په نقشه کوي. دا ساجی راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منسنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې نن د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ورشتونو ته یو شمېر بېوزلو اندېښنې ښکاره کړې دي. وړاندې تفصیل درکو. په دې ترڅ کې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره USAID اټکل کوي چې د ژمي تر اخیره به د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې زیاته شي. د افغانستان په ختیځ کې د ژمي له راتګ سره کورونا ته ورته یو ډول ناروغي زیاته شوې.
مرضونه دي، جمع د یخنۍ ده او زکامونه دي، تبې دي، مرۍ خراب دي، سینې خراب دي، دواګانې نشته.
په کندهار کې زیتون ښه نتیجه ورکړي خو بڼوال یو ستونزه لري.
دغه زیتون د دا ځای سره جلال آباد ته وړو هلته پروسس کوو، هلته دا موږ ته په ډېر قیمت تمامېږي.
د ایران په پلازمینه کې نن قاضیان وژل شوي او د منځني ختیځ د سولې له هڅو مهم خبره وو چې تر کومه ځایه رسېدل. تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د درنې واورې بارانونو، تیزو بادونو او د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت اټکل یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې د افغانستان 9 ولایتونه نن د دې پیښو شاهدان دي. د دې ولایتونو اوسیدونکي وایي چې په ډېر سخت حالت کې دي او دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 9 ولایتونو کې د نن ورځې لپاره د سیلابونو، درنې واورې، تیزو بارانونو او بادونو په هکله خبرداری ورکړی. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ورته اندېښمن دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې ډول شرایطو ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري او لا دمخه د سوړ ژمي له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي. کندهار او غزنی له دوو هغو ولایتونو څخه دي چې په کې د سیلابونو، شدیدو بارانونو او طوفانونو اټکل شوی دی. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حلیمه او د غزنی ولایت اوسیدونکي ولی محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
بارانونه سیزن را باندې راځي، انګریز تیارې مولاکه وکړي، ولی غوږ واسه نه لرو پلاناسې د خدای و دربار ته باندې سم او ښه تیارې دا ولات چې مثلا د دې چې د دې ټول مدغه باندې سنای چې خدای ټولې شپې دې مثال بارانونه را باندې راځي، خونه را باندې نړۍ سیزنونه را باندې راځي، کورونه متر سیلو لاندې چې دا اوبه را باندې راځي، بالا کورونه مزاره زاره دې دروازې
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو وغوښتل څو د کړکېچ سره د مقابلې لپاره دوی سره مرسته وکړي. دا اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ریاست د اټکل له مخې نن ورځ د مرغومې 9 به د سالنګونو په ګډون په هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندي، پکتیکا، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، نورستان، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د باران کچه له 45 څخه تر 50 ملي مترو او د واورې کچه له 100 څخه 40 سانتي مترو پورې وي. په دې خبرداری کې په لویدیز، سویل، ختیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو سرعت له 500 څخه تر 110 کیلومتره په یو ساعت کې اټکل شوی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه عبدالباسط رحماني ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې افغانستان د زیربناوو او د هوا د سختو شرایطو په وړاندې د انعطاف له پلوه خورا کمزوری دی او افغانان لا د مخه یو بشري ناورین سره مخ دي، د هوا دا ډول شرایط یوه ننګونه رامنځته کولی شي. نوموړي د دې ډول شرایطو پر وړاندې د اړینو اقداماتو په هکله زیاته کړه.
شرایط پیشرو همه طلبه که مردم آمدگی های همه
با دی دول شرایطو که باید خلق هر ارخیز چمتواله ولری خوراکی تو که او گرم کالی زانتا چمتو کری لها غسی متخواه چه دواوری خوایدن احتمال پکی موجود وی لری دیشی لها سندونو چخواه دی نتیری یا دا سندونو نگدی دی نزی
در نزدیکی حرم رودخانه ها قرار نگیرند.
ښاغلی رحماني زیاته کړه چې اړوند دولتي ادارې او مرستندویه بنسټونه هم باید په هغه سیمو کې چې د هوا د سختو شرایطو له خطر سره مخ دي د خوړو او نورو اړینو توکو تیاری ونیسي او د سیمې خلکو سره په دوامداره توګه همغږي ولري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د عامه اړیکو او ارتباطاتو رئیس او ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 14 نیټه په یوه مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې د طبي خطراتو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو سره یې په همغږۍ یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف اخشناس هم تیره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د واورې، طوفان او د لید ساحې د محدودیت له امله د ترافیکو پر مخ د سالنګونو لویې لارې د موقتي تړل کېدو خبر ورکړی. د شدیدې واورې، بارانونو، طوفانونو او سیلابونو په هکله د طالبانو حکومت خبرداری او ورته د خلکو اندېښنې داسې مهال دي چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د جدې په 19 په خپل راپور کې ویلي وه چې د افغانستان په لږ تر لږه 13 ولایتونو کې له 325,000 څخه زیات کسان د وروستۍ سړې څپې له امله اغېزمن شوي دي.
د سالنګ لویه لار پرون تړل شوې وه، نن سهار د وړو موټرو په مخ پرانستل شوې وه او بیا داسې اټکل کېږي چې د اورښتونو له امله به بیرته بند شي. نن په 9 ولایتونو کې د اورښتونو اټکل شوی و. ازادي راډیو تر دې دمه له دغو اکثرو ولایتونو د اورښتونو خبر ترلاسه کړی دی. په دې ترڅ کې د ننګرهار، لغمن او کونړ اوسیدونکي وایي د ژمي له پیل څخه تر اوسه یې په سیمه کې کورونا ته ورته ناروغي زیاته شوې. د دوی په وینا له یوې خوا یخ ژمی اقتصادي ستونزې او له بل پلو دې ناروغۍ له غریبو کورنیو لاره ورکه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
مرزونه دی، جمع د یخنی ده او زکامونه دی، تبی دی، مرای خراب دی، سینه خراب دی، دواګان نشته ده.
دا د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ وسیدونکو حبیب الله دی چې څوک خپل او د کورنۍ نور غړي په زکام، پوخی، تبی او سینه بغل اخته شوی دی. وای د ژمی له پیل څخه په کورکلی او شاوخوا سیمو کې دغه ناروغي خپره شوې ده او داسې کورنۍ نشته چې په هغې کې پر دوه درې کسان نوی اخته شوی
او حالات خراب دي. چا سره پیسې هم نشته دی، علاجونه هم ګران شوي دي، بخارو لرګي هم نشته دی. نو بس دا حالات دي، څه وکړو؟ الله دې بارانونه وکړي. او
د ننګرهار مرکز جلال آباد اوسیدونکي نور احمد نورانی هم ازادي راډیو ته وویل په کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې د والګي یا زکام ناروغي ډیره زیاته شوې ده. د هغه په وینا لومړی پړاوی په قوس کې شروع شوی و او اوس یې دوهم پړاو په شدت روان دی.
ننګرهار او لغمان او کونړ کې دا والګي یا زکام ناروغي ډیره ده. تقریبا دا دویم پړاو دی. یو پړاو مخکې د ژمي په سر کې د قوس په میاشت کې شروع شوی و او یو پړاو اوس هم د هر کور کې پنځه شپږ کسه په دې ناروغي اخته دي. سینه او بغل دی، د سینې درد او بریښ دی، ټوخی دی، زکام دی، ستونی دی، سر درد دی.
ځایي اوسیدونکي باید د جوماتونو په لاوډسپیکرونو او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو اعلانونه هم زیات شوي دي. دوی ویر لري چې دا سینه بیا په دغه ولایتونو کې د کرونا ناروغي خپره شوې وي او خلک ورته د عادي زکام، طبي ټوخي او سینه بغل په نظر ګوري. دوی وایي بیروزګاری او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې د ژمنیو ګرمو جامو او د کوټو ګرمولو لپاره د سون توکو اخستلو توان نه لري. په خبرې د یاد وسانته او نشتون د تنفسي او نورو ناروغیو د زیاتوالي ستر لامل دی. خلک د عام روغتیا له چارواکو غواړي چې د ناروغۍ په پیژندنه او درملنه کې ولسونو سره همکاري وکړي. په وینا یې که ناروغي همداسې پټه پاتې شي نو پرې د لا زیاتو کسانو د اخته کېدو او د مړینې سبب کیدی شي. د ننګرهار په حفظوي روغتون کې د تنفسي ناروغیو یو ډاکټر چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته پر سینه بغل، طبي ټوخي او سردرد د ګڼو کسانو اخته کېدو خبره ومنله. خو وی ویل تر اوسه په یاد ولایت کې د کورونا کومه پیښه نه ده لیدل شوې. د هغه په خبره د جلال آباد له ښار او شاوخوا ولسوالۍ هر ورځ په لسګونو کسان روغتون ته ورځي چې ډیری کم عمره ماشومان دي. د راپور تر خپرېدو پورې د یادو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو چارواکو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ننګرهار، کونړ او لغمان کې په داسې حال کې خلک د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي څخه شکایت کوي چې د یخ او واورین ژمي پیل کېدو سره د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د ورته ناروغیو او ستونزو سره مخ شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د متحده ایالاتونو نړیواله پراختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخامخ وي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 14 میلیونه او 800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. دغې ادارې پرونجمه د جنوري په 18 پیو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5 سلنه څخه ډیره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور له مخې د تیر 2024 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاشت پورې به کافي خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیونه خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2024 کال د اکتوبر او ډسمبر میاشتو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2024 کال کال په اکتوبر او دسمبر میاستو کې د شمیر 12.8 میلیونه خلکو ته رسید. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تېر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډلې ایزي راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه یو شمېر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
غریبی ده، خدا چه مجبوری به تو سیو کرده لاتون دیر تنگ ده و پده ویدونگ ده بچه و کار نشی دریتیما خوارمانگ ندارو و ده که پا کار شی و بده غصه چرده مشکلاتی
ده. کنر ولایتی بی بیوزلی دول از کلن نازی بی آزادی را دیو تا با ویل
در مرشه ده اوی چیم را کنر رشته ده و مشورون هم نشته ده همون بارو چه نرگوار لگم رسته رسته رو کن بوره بوره اوشنی چه و توشی نرا کر
وخت بعد په شری وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2015 کال کې به 22,900,000 افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن په تهران کې د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړي قاضیان وژل شوي. چا د پیش مسؤلیت نه دی منلی، بریدګر هم وژل شوی. تفصیل د اسمت ساروان پوره پور کې.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علي رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خبرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یوه پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړنو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه و. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی، محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله دا ترور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپله وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبري آژانس هم ویلي چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو له لورې بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د ویپانی د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1,653 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علي رازینی د سترې محکمې د 14 څانګې مشر وو او د 1,318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1,318 څخه تر 1,618 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بېلابېلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1,980 کال کې هم د یوې بمي حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د چې د اسرائیل او حماس ترمنس د اوربند امریکای دوه چاري سر له سبا د اسرائیل په وخت غرمې له 12 بجو پیل شي. د موافقه د اسرائیل او حماس ترمنس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ترستی سازمان غړي 15 میاشتنی جګړه پای ته رسوي. تفصیل په دې راپور کې
د اوربند موافقه لمخې به پر روانو شپږ اونیو کې د حماس لبنده درې دیرش يرغمل سوي کسان د اسرائیل له زندانونو د سلګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې خوشی کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی دغه موافقه به چې تیره چهارشن به اوربند سلا وسوه د یکشن به لورځ د اسرائیل پر وخت د غرمی له 12 بجو تطبیق سي. د مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ قطر د اسرائیل او حماس د لترمنز د اوربند د هڅو منځګړی توپ کاوه. دغه اوربند به د حماس او اسرائیل ترمنز تر ټولو ویجاړونکي او وژونکي جګړه پای ته ورسوي چې څه باندې 15 میاشتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یې یرغمل کړل. ویل کیږي د یرغمل سوو له ډلې شاوخوا سل یې لا هم د حماس ډلې په برمته کې دي او ځینې ممکن د بند پر مهال مړه سوي هم وي. د اسرائیل عدلی وزارت نن شنبه ویلي چې په غزه کې د اوربند او د یرغمل سویو د خوشی کېدو لپاره د شنبه د ورځې تایید سوي موافقې په لومړي پړاو کې به 230 فلسطینی بندیان او توقیف سوي کسان خوشی سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن ویلي چې کابینه نن سهار وختي په غزه کې د اوربند لپاره موافقه تایید کړه چې له دې اقدام سره د دې موافقې په اړه د څو ورځو نه څرګند حالات پای ته ورسید. حماس ډلې منلی چې د اوربند موافقه په لومړی ورځ به درې شیزنه یرغمل سوي کسان خوشی کوي او په دویم پړاو کې به د نارینه سرتیرو په ګډون نور یرغمل سوي کسان خوشی کړي. حماس وایي څلور نورې شیزنه یرغمل سوي کسان به د موافقه د تطبیق پر اوم ورځ خوشی کوي او پاتې شپږوش نورې د 15 اونیو په لړ کې خوشی کیږي. بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د پرمختګ هرکلی کړی دی. حماس ویلی تر هغو چې د اوربند موافقه عملی سوي نه وي او اسرائیلي پوځیان د فلسطینانو له دغه قلمرو په بشپړ ډول وتل نه وي پاتې یرغمل سوي کسان به نه خوشي کوي. د غزې په جګړه کې تر شپږ څلوېښت زرو ډېر کسان وژل سوي چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي. دغه جګړې د غزې د 2.2 میلیون وګړو 90% بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیان اړولی دی.
له خبرونو ور اخوا
ټیک ټاک سر له سبا د امریکا په متحده ایالاتونو کې بندي شي. دغه چینایي شرکت غوښتل د هغې لایحې مخه ونیسي چې پر اساس یې ټیک ټاک باید خپله د امریکا د فعالیت برخه پر واشنگتن وپلوري، کنه په امریکا کې به بند شي. قاضیانو د ټیک ټاک هغه استدلال چې ګواکې دغه لایحه په اساسي قانون کې د بیان د ازادۍ له لیدلوري سرغړونه کوي رد کړ. ټیک ټاک د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 170 میلیونه کسان ګوري. سر له سبا یکشنبه د اپلیکیشنونو لا اپ ستوري به ټیک ټاک لریش اوس
دا د کندهار د دوهم یاینو مینې پسمه کې د زیتون تازه حاصل ته رسیدلې باغ دی چې پکې کارګر زیتون راټولوي.
خپل کال اچھا ټانه وکړ پروس کارګر سره شپږ وټانه وکړل سر کال دی.
پښتنه خوړم اوس په دغه د کندهار راپور ته ورسو. په کندهار کې کاروانګر د زیتونو د پروسس لپاره د فابریکې د جوړیدو غوښتنه کوي. البته له تخنیکی تیروتنې بښنه غواړم. په کندهار کې پروسیو کې زیتونو ډېر ښه حاصل ورکړی، خو دې ولایت زیتون د پروسس لپاره تر ننګرهار انتقالی شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دوهم یاینو مینې پسمه کې د زیتون تازه حاصل ته رسیدلې باغ دی چې پکې کارګر زیتون راټولوي.
خپل کال اچھا ټانه وکړ پروس کارګر سره شپږ وټانه وکړل سر کال دی 15 ځان رسیدي نه دی. دا اوس څنګه مو سره وایي دی انکاریو.
دغه باغ لس کال وړاندې د افکو کمپنۍ له لوري په 150 جریبه ځمکه کې جوړ شوی او شاوخوا 8000 د زیتون ونې لري. دغه باغ هر کال په زیاتیدونکې کچه حاصل ورکوي، خو د پروسس لپاره د فابریکو نشټوالی یو لجدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. د باغ یو کروندګر نورالی وایي چې د کندهار اقلیم د زیتون لپاره مناسب دی، او که کروندګر ورته مخه کړي د نورو کښتونو په پرتلایه ګټه زیاته ده. د ده په خبره سش کال به د دوی له یاد باغ څخه 25 ټنه زیتون ترلاسه کړي چې د پروسه شکال په پرتله څو چنده زیات دي.
د اوبو د خوښ شکاتی کمبوچی یو وخت د سش کال ګوره 25 ټنه موږ پراخو، د پروسه کال لږ و، پروسه کال کم ډیر اخیزه 15 ټنه کم اخیزه و، سش کال ان شاء الله ښه دي، نه 25 ټنه راکړي. نو دا د اوبو د خواصه د خوشکت لري ده. وځي دا زیتون کشیږي د جه شاسلاتي د بیا کیلو په شپږ وسو افغانۍ دی کیلو. و دا د بیا دي جلال آباد د کارخانه مرسته زیر شایلرو بیا پاغه کې بیا د غولي جنې وځي الته دا ان اوس موږ دا غواړو د حکومت څخه چې موږ ته نور امیاد هم برونه برابر کړي دغه دا دغه دا بیا موږ د اصلاحات شسم واخو پدا کې.
د دغه باغ مسول حسین مبارک وایي دوی د زیتون حاصل هر کال د پروسس لپاره ننګرهار ته لیږي چې د انتقال او پروسس مصارف ډیر لوړ تمامېږي. هغه د طالبانو له حکومت څخه د پروسس فابریکې جوړولو او د زیتون د کرنې د ترویج غوښتنه کوي.
دلته په کمپنی دغه نوښت کړی د پکندار کې د زیتون باغونه دلته یې شي تقریبا شاوخوا د شپیتوزر شاوخوا کې دلته نالان یشیږي. سمي ورایټي باید دلته راوړل سي په دا کندار کې دلته ترویج سي، او امارات یا کم دولت چې دلته موږ سره باید همکاري وکړي. دلته کمپنی باید جوړ سي د پروسس لپاره که کنجاره وځي، که د دوا او د لپاره استعمالیږي، که د کم چیل چې جنې وځي. و موږ دوه تکلیف کوو چې دغه زیتون د دا ځای سره جلال آباد ته وړو، هلته پروسس کوو، هلته دا موږ ته په ډیر قیمت تمامیږي.
د کندهار د کرین ریاست مسولین وایي دا مهال په کندهار کې یوازې یو لوی زیتون باغ او څو کوچني باغونه سته چې ټول ټال ځمکه 160 جریبه ده. د میوه او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حکیمی وایي زیتون په کندهار کې لا ډیر نه دی ترویج سوی، خو که کروندګر ورته توجه وکړي نو دا به د سیمې د اقتصاد لپاره مثبت اغیز ولري.
د کندهار په ولایت کې زیتون یو نوی شی دی، تر اوسه داسې ترویج شوی نه دی. موږ هم د بزګرانو نه غوښتنه لرو چې یو خو زیتون ګټور او حصول یې ډیر دی، او په زمین کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم بوټی یا درخت دی. د دغه قندهار ولایت د دغه زون په حساب کدر ته وای، د دغه آب او هوا سره یا اقلیم سره دوی توافق کوي او شنه نتیجه ورکړی دی. او د فابریکې په حساب واقعیت دا یو ستونزه ده. د فابریکه کچیرې دلته جوړم سیدا به د عینو مینې د باغدارانو لپاره بشي او د قندهار یا د دغه زون لپاره بشي.
د زیتون نړیوال بازار په دوامدار توګه وده کوي، او د دې میوې روغتیایی او اقتصادي ګټې بې ساري دي. د کندهار د زیتون حاصلات د اوس لپاره په ننګرهار کې پروسس کیږي، خو که په کندهار کې د پروسس فابریکه جوړ سي نو نه یوازې به د دې ولایت اقتصاد پیاوړی سي، بلکې نورو کروندګرو ته به هم د زیتون د کرنې لپاره انګیزه پیدا سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی ریڈیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومندی ما د ننګرهار د ګورسی څخه. محترم زموږ په کلی کې هو دی ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی، د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګورساغه ولسوالۍ ده چې د خار څخه ډیره لري پرته سیمه کې ده، او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته روغتیایي خدمات نیښتنه دي. یو کلینیک موجود دی، او هغه کلینیک خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي، او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزي او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري، او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه. نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی، زمنګ د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی پکې. پام دی اوس ساړه جمی کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیاتې شوې دي. اړوند مسولینو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی، او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کوي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي، او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی ریڈیو ټول درمن اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هیله جوړ یاست. ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان وسیم خدیه ولاړې دي، دونه بې کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څخه ده چې د غزمور خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرې، دا ځای ډېر د خدو خدمت څخه خلاص. والسلام، به احترام.